واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د دغه نړیوال سازمان د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د مودې د غزولو په غرض پریکړه صادر کړه. متن یې د ناروی استازي وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په لوري په هلو ځلو کې د ملګرو ملتونو دفتر پر مهم رول باندې تاکید شوی دی. په پریکړه کې د افغانستان د استقلال د خاورې د بشپړتیا د ملي والی د خوندي ساتلو په باب د ملګرو ملتونو پر تعهد تاکید شوی. په پریکړه کې راغلي دي چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي او بشري مرستو زیاده خلاکتوران د ملګرو ملتونو د چوکاټ دننه د یو منظم اپروچ یا روش پر غوره کولو باندې تاکید شوی. همداراز په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله او نماینده حکومت د جوړولو تاکید شوی دی چې د ښځو او اقلیتونو په شمول د ژوند په ټولو برخو کې یو شان او مساوي ګډون او د بشري حقوقو ساتل مد نظر ونیسي. په پریکړه کې په افغانستان کې د موجوده خراب اقتصادي او بشري بحران په اړه ژوره اندېښنه ښودل شوې او ویل شوې دي چې دغه بشري او اقتصادي بحران تر ټولو زیات تاوان ښځو، ماشومانو او اقلیتونو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه کې د افغانستان د مالی او بانکي سکتورونو د بیا فعالولو غوښتنه شوه. په پریکړه کې د افغانستان په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د 2023 میلادي کال د جنوري د 18 نیټې د ریپورت هرکلی شوه دی او هم د افغانستان له ولس سره د دغه نړیوال سازمان د اوږدې مودې د ملاتړ قدردانی شوه. تیر کال افغانستان د امریکایي ځواکونو له راوتو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له قائمېدو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لومړی مهمه پریکړه وه. خو دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې نه ملګرو ملتونو او نه د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی او نه په دغه نړیوال سازمان کې استازی حضور لري. د عفوی نړیوال سازمان یا ایمنسټی انټرنیشنل افغانانو ته د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د موقتی پناه ورکولو او خپل هیواد ته د نشړلو د پریکړه هرکلی کړی. دغه نړیوال سازمان وایي چې عین شان حق باید د نورو هغو هیوادونو اتباعو ته هم ورکړل شي چیرې چې وسلوالې شخړې او جنګونه روان دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګرانډي افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې په نړیواله ټولنه باندې له افغانستان سره د دوامدار او متداومو مرستو د جاري ساتلو غږ کړی تر څو په هغه هیواد کې د لوږې له امله د رامنځته شوي بشري بحران مخه ونیول شي او هم د هغو افغان مهاجرینو ضرورتونه او اړتیاوې پوره شي چې له افغانستان نه بهر په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي. ګراندی دغه سفر په لړ کې قندهار او جلال آباد هم سفر وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست په شمول د لوړپوړو طالب چارواکو سره له ملاقاتونو نه علاوه د سولې د شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله او ځینو نورو پخوانیو لوړپوړو سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کړي. په عین وخت کې په کابل کې د اروپایي اتحاد سفیر وان برانډ د طالبانو د انتقالي حکومت د شورا لخوا په خارج کې د افغانستان د پخواني حکومت له مامورینو او سیاسي شخصیتونو سره د تماس ساتلو او وطن ته د رابللو په منظور د یو نوي کمیسیون د جوړولو هرکلی وکړ. د محلي رسنیو د معلوماتو له مخې د پنځشنبه په ورځ د غور د ولایت د روغتون مخ ته د بم چاودنه شوې. په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي دفتر سیګار په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د 2020 میلادي کال د نومبر له 18 راهیسې شپږ لکه او شپږ زره او نه سوه افغانان نور هیوادونو ته وتلي دي. د امنیتي وضع د ښه کېدو له امله څه باندې یو لک اویا زره افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. په داسې حال کې چې په یوکران کې د روان جنگ څلور اونۍ پوره کیږي او د یوربن لپاره ډیپلوماتیکي حلو ځلو لا تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې، د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو جنگي مجرم وبالو. لبل خوا د الجزیره د تلویزیون د ریپورت لمخې د یوکران د عسکرو د ډیر کلک مقاومت لامل د روسي د نظامي ځواکونو ځمکنه پرمختګ تر زیاته حد پورې څوک شوې ده او ښکاری چې ځای پر ځای په ټپه درېدلې. د روسیې ځواکونو د یوکرین پر دویم غټ ښار ماریوپول کې پر هغه تیاتر باندې حمله کړې ده چې په سلهاوو کسانو پکې د جنگ له امله پناه اخیستې وه. د یوکرین جمهور رئیس له متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو ته یو ځل بیا خواست وکړ چې د یوکرین د هوایي قلمرو له پاسه د نو فلای زون یا پرواز ممنوعه سیمه اعلان کړي، تر څو پر غټو خرونو باندې د روسیې د جټ او بمبارتمان الوتکو د مسلسلو حملو مخه ونیسي. که څه هم چې د کانګرس ځینې غړي هم د دغه وړاندیز ملاتړ کوي، خو امریکا او د ناټو د تړون اروپایي انډیوالان نه غواړي چې راسن د یوکرین په جنگ کې ځانونه ښکیل کړي او د یو احتمالي اټومي جنگ خطر قبول کړي. ښاغلی زیلنسکي وړه مورد د NBC تلویزیون شبکې سره د یوې ځانګړې مرکې په دوران کې ویل، ممکن چې پر یوکرین باندې د روسیې د پوځي یرغل له امله دریم نړیوال جنگ همدا اوس پیل شوی. جمهور زیلنسکي د روسیې د نظامي تهاجم د شنډولو په غرض د پنځشنبې په ماښام د جرمني پارلمان ته په خپل وینا کې جرمني ته د عاجل مرستې خواست وکړ. په واشنگتن کې د امریکا خبريال انیتا پاول رپورت ورکړي چې زیلنسکي په خپل ویډیو وینا کې خبرداري ورکړ چې په اروپا کې د غلامۍ او آزادۍ ترمنځ د برلین د دیوال په څیر دیونوي دیوال د جوړېدو هڅه روانه ده او هر شیبه چې کوم بم پر یوکران باندې لویږي او ځواب یې نه ورکول کیږي دغه دیوال په هماغه اندازه لوړېږي. زیلنسکي له روسیې نه اروپا ته د نارت سټریم 2 د طبي ګاز د پایپ لاین د غځولو له پروژې سره د جرمني د حکومت پر ملاتړ باندې انتقاد وکړ او ویل چې موږ تاسو ته مراجعه وکړله او خبر مو کړی چې دغه پایپ لاین غځېدل په حقیقت کې په یوکرین باندې د تیری د پیل کولو لپاره مقدمه ده، تاسو موږ ته غوږ ونینیو. له 3 میلیون نه زیات یوکرانیان چې د جنگ په وجه پولینډ او شاوخوا نورو ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي اوسې، پولینډ نه د هسپانیا او برېټانیا په شمول د لویدیځ اروپا نور هیوادونو ته مخه کړې ده. په هسپانیا کې دا وخت د پاسه 100,000 یوکرانیان پراته دي. په دومره کمه موده کې له یوکرین نه اروپا ته د سلګونو زرو خلکو مهاجرت په روانه میلادي پیړۍ کې غټ بحران یا نورین ګڼل کیږي. چارواکو د پنځشنبې په ماښام د فوکوشیما په ټاپو کې 4.4 درجو په قوت له یوې پیاوړې زلزلې نه وروسته د دغه ساحلي ښار اوسیدونکو ته د زلزلې د معبدي ټکانونو یا جټکو خبرداری ورکړې. 4 کسان مړه شوي او 161 نور ټپیان دي. د توکیو په شاوخوا علاقه کې له 2 میلیون نه زیاتو خلکو باندې برېښنا قطع شوې ده. لوی لارې او د اورګاړو پټلیو ته هم په پراخه پیمانه تاوان اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووېډ-19 د اوبایي ویروس له خپرېدو وروسته د افریقا په نیمه وچه کې د هغو ځوانانو شمېر مخ پر زیاتېدو دی چې د مخدره موادو پر استعمال روږدي شوي دي. د افریقایي هیواد مالی پوځي چارواکو د فرانسې فرانس 24 او د ریډیو فرانس د نشریاتو د بندولو اعلان وکړ. د متحده ایالاتو د فضایي پلټنو ادارې ناسا پرون د پنځشنبې په ورځ د سپوږمۍ سطح ته یو غټ راکټ چې د سپوږمۍ د راکټ په مستعار نوم هم یادیږي سپیس لانچ سیستم یا SL په مرسته سپوږمۍ ته وتوغو. امریکایي ساینس پوهان د سپوږمۍ په سطح باندې د ساینسي پلټنو پلان لري او د دې نوي راکټ لیګل لومړی غټ عملی ګام بلل کیږي. د SLS اورین د راکټونو د تغولو سیستم 15.5 میلیونه ټنه وزن لري، 6.5 کیلومتره لارا په 12 ساعتونو کې وهلا. متحده ایالاتو د لومړي ځل لپاره د 1978 او 1950 لمریز کلونو ترمنځ سپوږمۍ ته د اپولو 6 ماموریتونه استولي. په افریقایي هیواد نیجر کې د شک لاندې جهادي ډلو په یو مرګاني برید کې چې د تلابار په سرحدي سیمه کې کړی د 11 کسان وژل شوي دي. دغه ښار چې د 3 سرحدونو د ښار په نوم شهرت لري د بوکینا فارسو او مالی سره د ګډ سرحد په اوږدو کې واقع دی. د القاعده او اسلامي دولت د ډلې وسلوال پکې فعال دي. د نازنین زغاری راټکلیف په نوم یو ایرانی میرمن او برېټانوي تاجر نوشی عاشوري چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې د جاسوسۍ په الزام باندې قید او ایرانی چارواکو له برېټانیې نه د خپل یو زاړه او تاریخي پور د لاسته راوړلو په بدل کې وړه مورس خوشي کړیو، د پنځشنبې په ورځ په برېټانیا کې خپل کورونو ته ستانه شوي دي. ناقدین وای چې ایران له لدوز هوادونو نه د خپل زړو پورونو د لاسته راوړلو په غرض د یرغمل نیولو ډیپلوماسۍ ته مخه کړې ده او په داسې حال کې چې د یوکران په جنگ کې فوق العاده زیات شدت راغله، په هغه جنگ ځپلي اروپایي هواد کې د وژل شو عسکرو او ملکیانو جنازي هم ورځ پر ورځ زیاتېږي.
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغه سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی پام وکړئ دې رپورت ته. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په لومړي ځل د هندوستان سوداګریز مالونه د افغانستان له لارې تیره ورځ ازبکستان ته استولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مسؤلین وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوپتا تړون دغسې سوداګرۍ ته اجازه ورکوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
تیره ورځ د یو هندي سوداګر یو سل څلوېښت ټنه مال چې د هندوستان د ممبۍ د ښار څخه یې د پاکستان او افغانستان له لارې ازبکستان ته د استولو لپاره لیږلی او د کابل څخه په لاریو کې ازبکستان ته واستول شو. دا لومړی ځل و چې هندي مالونه لومړی د پاکستان کراچۍ بندر او بیا له هغه ځایه افغانستان او له افغانستان څخه په رسمي ډول ازبکستان ته استول کېږي. د طالبانو د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دغه مالونو کې یو سل شل ټنه بوره او شل ټنه
دیروز یک محموله کالای
مولانا زهیر ویل پرون د هندوستان د ترانزیتی مالونو د صادراتو یو بار د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې تورخم بندر ته راورسید او د چهارشنبه په لس بجو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر او د خصوصي سکتور د چارواکو لخوا د یوې غونډې وروسته د مالونه ازبکستان ته واستول شو. مولانا زهیر ویل چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د هندي مالونو لیږد د طالبانو د اسلامي امارت د هغې پالیسۍ له مخې شوی چې غواړي افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا سره ونښلی. پاکستاني چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې د پاکستان له لارې ازبکستان ته د هندي مالونو لیږد د سوداګرۍ او ترانزیت د هغه تړون پر اساس شوی چې په نږدې اونیو کې د پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوی دی. یو پاکستاني چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د نوي چلول له مخې ازبکستان کولی شي د پاکستان له لارې بهر څخه مالونه وارد کړي. ازبکستان هم د افغانستان په څیر په وچه کې بند هیواد دی. افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د سوداګرۍ او ترانزیت تړون اپټا شته، خو د اعتبار موده یې نږدې دیارلس میاشتې وړاندې پای ته رسېدلې. د طالبانو د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د پاکستان حکومت سره د یو تخنیکي کمیټې له لارې خبرې کوي تر څو په دغه تړون کې د اختلافات مادو باندې دواړه غاړې موافقې ته ورسي او د اپټا تړون لاسلیک شي. دا تړون افغانستان ته د دې اجازه ورکوي چې د پاکستان له بندرونو څخه مالونه صادر او وارد کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني مرستیال خانجان الکوزیا وایي چې د اپتا تړون هم افغانستان او پاکستان ته د دې اجازه ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت ترڅنګ د نورو هیوادونو سره هم سوداګري وکړي.
تاسو ته معلومه ده چې د اپتا د قرارداد له مخې مرکزی آسیا کولای شي چې د کراچۍ د لارې نه او افغانستان هم کولای شي چې د کراچۍ د لارې نه د هندي مالونه انتقال کی ترانزیت کی د پاکستان په خاوره کې او دواګې د لارې نه نشي کولای چې هندي مالونه انتقال شي ترانزیتي یا مرکزی آسیا ته یا افغانستان ته. تنها افغاني مالونه کېدل شي چې دواګې د لارې نه هندستان ته انتقال شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني برسیل وایي چې په تیرو حکومتونو کې د پاکستان له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې سوز ډیر وي چې د طالبان د اسلامي امارت وخت تر رسیدو وروسته د ډول سوز کمی شوی دی.
دا سه تلاش کیږي چې مرکزی آسیا مالونه په نورمال شکل باندې د کراچۍ بندر ته ورسیږي او مرکزی آسیا مالونه ټول جنوبی آسیا ته د هند په شمول باندې لاړ شي او همدارنګه د هندي اموال او تولیدات د کراچۍ د لارې نه ترانزیت شي مرکزی آسیا ته. نو دغه اصول له مخې نه ګرچې مخکې هم یو څه بوره او نور طبي مواد او وریجي غوړي د آسیان په متفرقه شکل باندې د کراچۍ د لارې نه هندي مالونه ازبکستان او تاجکستان ته انتقالېدل، اما په رسمي شکل باندې پرون تعداد زیات مال چې تقریبا په دې کې لس دولس موټر او ټرکونه په رسمي شکل باندې ازبکستان ته حرکت وکړ او ترانزیت شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني دغه چارواکي وایي چې دا اقدامات د پاکستان، افغانستان، منځنۍ آسیا او هم د سیمې په ګټه دي چې ورسره به سیمه ییزه همکاري هم پراخ شي. پاکستاني چارواکي ویلي چې ازبکستان ته د پاکستان او افغانستان له لارې د هندي مالونو لیږد د شخصي سوداګرو په واسطه شوی او د دغه هیواد حکومت پکې شامل نه و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د پوز جګپړو قومندانانو د کانګرس غوړو ته ویلي چې له افغانستان او سومالیا څخه د امریکایي پوزیانو بشپړه استل د واشنگتن لپاره لترګری سره مبارزه ستونزمنه کړې ده. د مرکزی قومندانی جنرال فرانک میکنزی ویلی چې شایي په پسرلی کې په افغانستان کې د داعش بریدونه زیات سي او دوی د دغې ډلې کړنې له نږدې څاري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د سنا مجلس په جلسه کې ویل دوی د تیر کال په اگست میاشت کې د افغانستان له وتلو وروسته په هغه هیواد کې د داعش په وړاندې کوم هوایي برید نه دی کړی.
داعش په افغانستان کې د پام وړ بریدونه کړي او اوس هم د دې هڅه کوي چې پر امریکا او متحدینو برید وکړي.
خو دغه امریکایي جنرال زیاته کړه چې دغه اروپا کې ډلې د امریکا له وتلو وروسته وده کړې ده او د دوامدار پراختیا په اړه اندېښنې موجودې دي.
موږ په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو د پراختیا او ودې په اړه اندېښمن یو. د ډلې په تیرو څو میاشتو کې په کابل او ځینو نورو سیمو کې غټې حملې کړې. زه فکر کوم دا ډله به د وړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي.
دغه جګپوري امریکایي جنرال زیاته کړه طالبان چې تیر کال ټول افغانستان ونیو هڅه کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه وکړي، خو سرګند کړه دا د طالبانو لپاره ډیره ستونزمنه ده چې په هغه واد کې د القاعده پاتشونی لمنځه یوسي، ځکه چې دواړه ډلې له ډیره وخت سره نږدې اړیکې لري.
It's going to take a little time for that to play.
د ترهګرۍ ضد له دوامدار حضور پرته اروپا کې د بریدونو د چمتووالي لپاره ډیر وخت او فضا لري. دوامدار نظامی حضور دا ډلې له ودې، تمرینونو او پلان جوړونې څخه منع کوي.
په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ستیفن تاونسن ویل سومالیا ته په دوره یي شکل د امریکایي ځواکونو د ټیمونو استول اغیزمن او ګټور نه دي او امریکایي ځواکونه له لوی خطر سره مخ کوي.
زما په اند زما ارزونه دا ده چې دا اغیزمن نه ده، دا کافي نه ده او دا زموږ سرتیري په خطر کې اچوي.
په داسې حال کې چې جنرال مکنزی ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د غستر لومړیتوب د ایران له بدو فعالیتونو سره مقابله ده، دواړو جنرالانو وویل چې هم روسیه او هم چین په افریقا کې د خپل اقتصادي او نظامی حضور د پراخېدو هڅه کوي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، په یو تازه رپورت کې راغلي چې د طالبانو په نظام کې له افغان خبریالانو سره زور زیاتی دوه برابر شوی. دا رپورت د لیکوالانو په وینا خبریالان په ویره کې دي او د خبرونو سانسور زیات شوی.
د افغانستان د آزاد ژورنالستانو انجمن او د افغانستان د خبریالانو مرکز وای د 1400 کال پیل راهیسې په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 111 پیښې حساب شوې دي چې دغه ارقام نسبت تیر کال ته ډیر لږ تفاوت لري. په داسې حال کې چې په 1399 کال کې په ټول هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 114 پیښې حساب شوې وي. چارواکي وایي په روان مریض کال کې په کابل او ولایتونو کې د یو بهرني په ګډون څلور خبریالان او د رسنیو کارکونکو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي.
په خوښي سره چې په دغه دوره کې د خبریالانو د وژنو کچه بیخي نه تته شوې ده، چې د خوښي ځای دی او هیله من یو چې نور د هیڅ یو خبریال وژنو شاهد ونه اوسو. د نیونو په برخه کې متاسفانه کچه بیخي زیاته شوې وه، چې اگرچه په دغه آخري ورځو کې دغه کچه را ټیټ شوې ده، خو هیله من یو چې دا لړۍ هم پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې یو شمېر ژورنالستان وایي د محدودیتونو سربېره متفاوت کال تجربه کړی دی.
په زیاته کچه خبریالان بدندو شوي دي او د ریپورټونو له مخې لکه څنګه چې دا یو معلومدار موضوع ده چې ډېری خبریالانو شقایي کارونو ته مخه کړې ده، نو په رسنیو کې کاري فرصتونه په کمیدو دي.
د راپورونو پر اساس پر افغانستان طالبان تر حاکمیت راهیسې د 508 انزوریزو غږیزو چاپی او انټرنیټي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. یو لامل اقتصادي او مالی ستونزې بلل شوي او ویل شوي چې ډېر سلنه نور رسنې هم د بندیدو په حال کې دي.
په افغانستان کې اطلاعات سي هغه ټول کنټرولي او افغاني ژورنالستان په ډېره مشکل باندې هغه پېښې سره منځته کېږي. د هغوی د کره کولو لپاره له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د اطلاعاتو د لاسرسي پخوانی کمیسیون چې په کار دا وسې دغه برخه کې فعال سوی وي لا تر اوسه هم فعال نه ده.
د آزادو ژورنالستانو انجمن پر راپور کې راغلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې د طالبانو لخوا د غواخ 15 پیخي، د وهلو ټکولو 3 پیخي او ناڅرګند کسان لخوا د خبريالانو د ټپیکولو 3 پیخي په افغانستان کې سب شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
رپورټونه ته دوام ورکوه. پنډی کې د حقونو لپاره د میرمنو مبارزه په افریقایي هیوادونو کې هم میرمنې هڅولې چې د خپل حقونو غوښتنه وکړي. د امریکا ژ خبريالي جمعه مجانګا په دې باب د نایروبي څخه دا رپورت راستولې دي.
د کینیا په ګډون په اکثریت افریقایي هیوادونو کې ډېر میرمنې په فارمونو کې کار کوي. خو د سلګي میرمنې شته چې د قانون لمخه وکړي شي هغه فارمونه چې دوی په کې کار کوي په خپل نام کې. په افریقایي هیوادونو کې د میرمنو لخوا د جایداد د درلودلو قانون لا هم په سمه توګه نه تطبیقیږي، خو میرمنې هیله لري چې یو ورځ به دا هر څه بدل شي او هغوی به وکړي شي چې په خپل نام ځمکه او جایداد او یا لک تر لګه فارم ولري. د بیچي چې ګاندی په نامه یو میرمن چې سترګې د اوخ کوډه کوي امریکا غاک سره په مرکه کې د خپل ژوند د حق برخه کیسه وکړه چې څنګه خپل خپلوانو د هغه د خاون تر مړکېدو وروسته د دې سره دوکا وکړه او جایداد ترې واخیست. هغه چې اوس کونډه ده او و ماشومان لري وایي پوره 8 کاله د هیواد په محکمو کې هلې ځلې وکړي چې د ځمکې بیرته د خپل خپلوانو نه واخلي. هغه وایي
دا زموږ د میرمنو لپاره یو غټه ستونزه ده. کچیرې یو شزه کونډه وي په خپل نامه ځمکه او جایداد نسی درلودلی. کچیرې تاسو په یو ځمکه کې خپل ټول عمر تیر کړی وي خو بیا هم تاسو ته په پرلپسې توګه ویل کیږي چې دا ځمکه ستاسو نه ده، نو زه د خپل هیواد د جمهور رئیس څخه غواړم چې زموږ سره مرسته وکړي څو موږ وکړی سي چې ځمکه او جایداد ولرلی سو.
سره له دې چې د کینیا په ګډون د افریقا په یو شمېر هیوادونو کې د قوانینو لمخه میرمنې کولای شي چې جایداد ولري او هغوی ته د حقونو ضمانت هم ورکړل شوې ده، خو ګڼ شمېر میرمنې وایي هغوی چې کله د جایداد اخیستو یا درلودو غوښتنه کوي د ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. مدافع وکیله جودي تونګوري چې د دغو قوانینو په جوړولو کې همکاري کړې وایي لا هم د قانون د تطبیق لپاره ډیر وخت پاتې دی. هغه زیاتوي
For those who are in the large sector, I think one...
لکه چې ویل سی هر څومره چې یو شی بدلیږي په همغه اندازه په خپل حال پاتې کیږي، نو حتی چې دلته قوانین سته خو بیا هم میرمنې د جایداد په لرلو کې ستونزې لري او هغوی په قضایا ادارو کې هم ګڼ شمېر مشکلات لري.
د افریقا په لوی وچه کې ډېر میرمنې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې کار کوي او د همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه ګټي. اوس په افریقا کې یو کمپاین پیل شوی چې هدف یې میرمنو ته د جایداد په برخه کې د حق غوښتنه ده. ناشاباشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
قدر من اوریدونکو د دې اوس بعد امریکا جغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرانیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل د 2014 کال لسنه را په دې خو کال چې روسي د یوکران د کریمیا په ټاپو وزمه باندې ارغال وکړه، په نتیجه کې د یوکران په ختیځ کې بغاوت ارکسترا کړ. روسي په کلکه خپل کوښونه پراخه کړل چې یوکران بې ثباته کړي او د دې دیموکراتیکو موسسو ته تاوان ورسوي. دا د یوکران په سیاست او انتخاباتو کې مداخله ده. انرژي او تجارت منع او بند شو چې د دې مشران ډار کړي او د دې په ادواو باندې فشار راوړي. له پروپاګند او غلطو معلوماتو نه یې کار اخیسته چې د بې باورۍ تخم وشیندي. د هیواد په مهمو بنیادي کارونو باندې سایبري حملې پیل کړي. روسیې د تیر مارچ د میاشتې نه را په دېخوا د یوکراین په سرحد باندې د پراخو نظامي قواو او تجهیزاتو ځای په ځای کول پیل کړل، چې په نتیجه کې د یوکراین دوه سیمې د روسیې لخوا په یوه اړخیزه توګه د مستقلو دولتونو په حیث په رسمیت وپېژندلې، چې دا د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کار دی. سمدستی د دغه اعلان پسې پاوز په یوکران باندې تیری وکړه. په داسې حال کې د یوکران په خلاف د روسیې تیری پراخه شو، نو د امریکا او د دې د متحدینو او انډوالانو لخوا په روسیې باندې بندیزونه ولګول شول. د انرژي سکتور د روسیې ډېر مهم صنعت دی. د هیواد د صادراتو څخه باندې نیمایي حسابېږي. د دې طبیعي ګاز تقریبا 80% صادرات اروپا ته د بیلابیلو پمپلانونو لارې ځي. کرملین د فبروري د میاشتې په 3 نیټه وروسته له هغې په بې شرمانه توګه د یوکراین له خپلواکۍ نه سرغړونه وکړه. په ساده توګه د یوکراین د خاورې یوه برخه اعلان کړه چې دوه مستقل دولت هیوادونه به وي. آلمان اعلان وکړ چې دا به اروپا ته د ګاز د نوي پایپلان د دوهم نارت جریان تصدیقنامه بند کړي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شوې وینا کې ویل امریکا د آلمان په پریکړه خوشاله شوله چې دا ری اقدام وکړ چې د دوهم نارت جریان لپاره د تصدیقنامې پروسس بند کړي چې د پایپلان مخه به ونیسي چې عملي نشي. امریکا د آلمان او اروپایي اتحاد سره د سلام شروع نو وروسته د ای جی دوه ډوله ناد جریان باندې هم د غرض په ماتیاس وارنګ د دې په اجرایا مامور او د شرکت په ګڼ شمیر مامورانو باندې بندیزونه هم ولګول. د دې معنا دا ده چې د دغو کسانو شرکتونو ټول شتمنۍ چې د امریکا د قلمرو لاندې وي یا د امریکایي ادواو په کنټرول کې وي کنګل شوي دي او امریکایانو ته اجازه نشته ده چې د دوی سره په ورکړه راکړه کې بخشي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې امریکا د یوکران د ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت لپاره په خپل ملاتړ کلکه ولاړه ده. زموږ اوسني اقدامات زموږ د ژمنې سره برابر دي. د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره په نږدې همغږۍ په یوکران کې د دې غیر قانوني او ناپارولي اقداماتو په ځواب کې به روسیې د پراخو عواقبو سره مخامخ شي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.